د کار د پاره د زیات عاید د پاره
د کار په لټه کې وم اړ شوم مهاجرت وکړم.
وقتی جنگ شد زندگی تو افغانستان خیلی سخت شد، مردم زیادی هر روز کشته میشن.
چون مهاجری
نمیدانم آینده چی میشه.
وطن او کډوالی
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو وطن او کډوالۍ ترن وانلاندې د پروګرام له درېمې برخې سره زفاتمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو. هیله ده چې دغه پروګرام تر پایه پورې واورئ.
خوږو دوستانو، مهاجرت تل یوازې په نقشې کې یو حرکت نه وي. دا د قوانینو، کلتورونو او ځینو وختونو حتی هویتونو ترمنځ یو حرکت دی. د هر پاسپورټ او ویزې تر شا د قوانینو یوه ټولګه موجوده وي چې د کډوال برخلیک ټاکي. داسې قوانین چې کولی شي د فرصتونو دروازه پرانیزي یا د خوبونو په لاره کې یو لوړ دیوال جوړ کړي. په دغو قوانینو پوهیدل د هغه هیواد په ژبې پوهیدل دي چې موږ غواړو پکې ژوند وکړو. هغه لاره چې په کاغذ باندې د مهاجرت قانون تر سرلیک لاندې لژمنې، حقونو او امنیت ډکه ده، خو په حقیقت کې دا هغه لاره ده چې څراغونه یې یو په یو مړ کیږي. له دغو څراغونو یو تیر کال د ګلچهره په نوم د یوې میرمنې لپاره مړ شو. هغه ښځه چې فکر یې کاوه دا قانون به د هغې ډال وي، خو پوهېدله چې د قانون پاڼې تل د حقیقي ژوند سره په ګډه نه لوستل کیږي. موږ به نن شپه په ګډه د هغې لارې تعقیب کړو، ورو او په احتیاط سره.
د ګلچهره سترګې په سور نمبر پلیټ باندې تړل شوې دي. هر څو ثانیې یو شمیره بدلیږي، خو د هغې د شناختې کارت شمیره هیڅ کله نه ښکاري. د هغې کڅوړه د هغې په پښو دروند وزن لري. د هغې فکرونه هغه ورځې ته بیرته راګرځي چې هغې دا سفر پیل کړ. د ټیکټ یوې هیلې او یوې بروشور سره په پوله کې یو سړی ورته ورکړی وه. په بروشور کې لیکل شوي وو د 1950 کال کنوانسیون او د کډوالو نکول اصل. هغه کلمې چې هغه وخت د ګلچهره لپاره د مبهمه تعویز په څیر ښکارېدې. وروسته هغه پوه شوه چې دا کنوینسیون د هغې په څیر د خلکو د ساختنې لپاره و، تر څو هیڅوک داسې ځای ته ونه لیږل شي چیرې چې د دوی ژوند په خطر کې وي. او بیا په 1968 کې یو پروتوکول راغی چې د دې خوندیتوب پولې لیرې کړې تر څو د کډوالو حقونه یوې سیمې پورې محدود نه وي. خو د انتظار خونو هغې ته درس ورکړ چې یوازې قانون کافي نه و، په کاغذ هغه د کار، تعلیم، روغتیا او امنیت حق درلود. په عمل کې هغې باید د پټ خزانې په څیر له هر یو څخه دفاع کړی وای. او هر کله چې هغه سازمانونو یا دفترونو ته تلله، هغې وموندله چې د حق پلی کول شاید د حق ترلاسه کولو په پرتله ډیر سخت وي. ګلچهره دا بروشور د کلونو لپاره د خپل کڅوړې په یو جیب کې ساتلی وو. نه دا چې هغه دا ټول پوهېده، بلکې ځکه چې هغې د ملګرتیا احساس کړ. وروسته د ژبې په ټولګي کې هغې واورېدل چې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په 1950 کال کې د خلکو د حرکت تنظیمولو او د مهاجرینو ملاتړ لپاره جوړ شوی و. ښوونکي ویلي و چې سازمان به مرسته وکړي، خو دا مرسته له بشپړه اسنادو سره مشروطه وه. هغه کلمه چې ګلچهره په هغه ورځ په خندا سره وخوړله. د IOM کارمند په رسمي ډول وخندل، تاسو اړتیا لرئ خپل د پیژندنې اسناد، د استوګنې ریکارډونه او یو څو ژباړل شوي فورمې راوړئ. دلته هر څه باید په قانوني ډول ترسره شي. ګلچهره سملاسه او سمدستي پوه شوه چې قانون حتی که ملاتړ کوونکی وي داسې ګامونه لري چې د سم بوټانو پرته نشي پورته کېدای. ورځ تیرې دی او هغه ورو ورو د کډوالو له حقونو سره آشنا شوه. د خکار تعلیم، روغتیا، پاملرنې او امنیت حق خدا په کاغذ باندې ځلیدل او په سړکونو کې په دوړو بدل شول. د کډوالو په گاوند کې هغې کارګران ولیدل چې معاشونه یې غلا شوي وو، هغه ماشومان چې ښوونځي یې د منلو څخه انکار کاوه. د هغې یوې ملګري ستړې او خولې شوي وویل، تاسو پوهیږئ څه؟ دا درد کوي چې موږ حتی نه پوهیږو چې زموږ حقونه څه دي. پرېږده چې تعقیب یې کړو. هغه ورځ ګلچیره پوه شوه چې ناپوهی یو نه لیدل کیدونکی دیوال دی چې ځینې خلک یې حتی د پورته کیدو زده کړه هم نه کوي.
نو اوس لکه څنګه چې هغه د کاونټرونو څخه لرې د بخار کړکۍ ته ناسته ده، ګلچیره پوهیږي چې قوانین او ارګانونه په تیارې کې د لوړو څراغونو یا مشالونو په څیر دي. له لرې څخه روښانه، له سیوري ډک په کاغذ باندې نړۍ کې هغه حق لري چې په امنیت کې ژوند وکړي، په ځمکه په نړۍ کې. د هغې وار لا نه دی راغلی. ګلچیره خپله کڅوړه پورته کوي، د وتلو لپاره ځي. د کړکۍ تر شا سړک په باران کې لوند دی او راتلونکی له دې انځور څخه ډیر څه نه دی، بې پایا او مبهم. دا شیبه د ګلچیرې لپاره د میاشتو حرکت پایله وه، خو د مهاجرت د کیسې اصل ډیر لرې واقع دی. زرګونه کاله د مخه مهاجرت په رسمي پولو پورې تړلې نه و، نه هم په ټاپو او ویزو پورې. انسانانو د اوبو او خوړو لپاره، له خطرې څخه د خلاصون لپاره یا فرصت ته د رسیدو لپاره حرکت وکړ. د لومړیو امپراتوریو په جوړېدو سره مهاجرت اساسي قوانین وموندل. باچا ته وفاداري، مالیه ورکول یا په پوځ کې خدمت کول د پاتې کېدو یا وتلو شرایط شول. په 19مې پیړۍ کې صنعتي انقلاب زور واخیسته. کارخانو او فابریکو کارګرانو ته اړتیا درلوده او د خلکو سیل له کلو څخه ښارونو ته او له یوې وچې څخه بلې وچې ته بهیدل. حکومتونو د طبي او مهارتونو لومړنۍ بڼې او سندونه رامنځته کړل. د قانوني مهاجرت مفکورې لپاره څراغ د دوو نړیوالو جګړو وروسته یو نوی انځور راڅرګند شو. کډوال د نه بیرته ستنولو اصل د 1955 کال په کنونشن کې شامل و. هیڅوک باید هغه ځای ته بیرته ونه لیږل شي چیرې چې د دوی ژوند په خطرې کې وي.
په ورته وخت کې د مهاجرت نړیوال سازمان یعنی IOM د خوندي ځای په ځای کولو او د جنگ جګړې یا بحران څخه تښتېدلې خلکو سره د بیا میشتېدنې کې د مرستې لپاره جوړ شو. په لومړۍ لسیزه کې میلیونونو خلکو د کښتۍ، ریل ګاډۍ او سپینو لاریو له لارې د نیلي مهرونو سره نوي لارې وموندلې. د کلونو په اوږدو کې سازمان د رونولو پراخه لړۍ رامنځته کړې، بیا د میشتېدنې پروسې سره یو ځای کېدل، د رضاکارانه راستنېدو ملاتړ کول، د روزنې او مسلک مشورې چمتو کول، د روغتیا پاملرنې، تعلیم او رسمي اسنادو ته لاسرسۍ کې مرسته کول. په کاغذ باندې د مهاجرینو حقونه روښانه دي، د حرکت آزادي، د پناه غوښتنې حق، د کورنۍ یووالی، د خپل سری اخراج منع کول، تعلیم او کار ته لاسرسۍ او د تبعیض په وړاندې قانوني خوندیتوب.
د تګ راتګ آزادي، د پناه غوښتنې حق، د کورنۍ یووالی، خوندي کور، عادلانه کار، خو په دې حقوقو پوهیدل او له هغوی څخه خوند اخیستل یو شان نه دي. احصایې ښیي چې 60% نوي کډوال شوي کسان خپل درې اصلي حقونه نه پیژني. 80% لنډ مهاله کارګران نه پیژني چې دوی د کار شکایت ثبتولو حق لري یاواز 15 فیصد پوهیږي چې دوی کولای شي وړیا وکیل ولري. دا ناپوهی او البته د دوی ناپوه ساتل د ناوړه ګټه اخیستنې لپاره لاره پرانیزي. شفاهي قراردادونه یا تړونونه، ناڅرګند معاشونه او تنخواګانې، ناامنه کورونه، هغه چیکونه چې هیڅکله نغدې پیسې نه ورکوي. د تړونونو په لاسلیک کولو سره حکومتونه ژمن دي چې د مهاجرینو حقونو ته درناوی وکړي، توپیر منع کړي،
هیڅوک هغه ځای ته بیرته نه راستنوي چیرې چې د دوی ژوند په خطر کې وي. د خپلو اتباعو د بیرته راستنېدو اسانتیا برابروي، خو د هغه څه ترمنځ چې لاسلیک شوي او هغه څه چې ژوند کوي ځینې وختونه د نسل په څیر اوږد وي. دا تشه هغه ځای دی چې ناامیدي رامنځته کیږي، چیرې چې الفاظ او واقعیت وزن لاندې راښکته کیږي.
کله چې تاسو عکسونه او سندونو ته ګورئ، څراغونه روښانوي، ښه سنبال تالرونه، نیلي لوګوګانې، د امید شعارونو سره بینرونه، خو په اصلي ډګر کې هغه قطارونه چې هیڅکله پای ته نه رسیږي، یو ساعت چې هیڅکله د ځینو لپاره نه غږیږي، او هغه فایلونه چې په دوړو ډکو الماریو کې ویده کیږي. دا د زرګونو خلکو کیسه ده چې د رسمي ورځپاڼو او د سړک د فرش ترمنځ ژوند کوي. دوی نه هغه ځای پیژني چې دوی پرې خودلی دی، او نه هغه ځای چې دوی ورته رسیدلی دي دوی ته پناه ورکوي. سړک دوام لري، خو د ډېرې خلکو لپاره دا سړک یوازې د تیښتې سوا بل نوم نه دی.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د وطن او کډوالۍ تر عنوان لاندې د دغه پروګرام دریمه برخه وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم استاسو له حضور اجازه غواړو.
بریالي اوسئ.